मतलब अंडर डेवलप कंट्री को नहीं चाहिए मंगल डेरी फर्जी को तभी एग्जिस्टिंग सरकमस्टेंसेस और अवेलेबल रिसोर्स के सिस्टम मंगकुल सब मंगकाओ मंगता वैक्सीन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यू सिस्टम वी एल एम आई एस और तमंगवायो अब यूएसए प्रोजेक्ट हो चाहे के लग द वैक्सीन द मैनेजमेंट हवाले से इंफॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन कर जी खंडोर पर डिस्ट्रिक्ट खुद टिकोन अवेलेबल बीजिंग तो मैं ज्यादा खराब बन भी अवेलेबल भी सवाल तो इंटरनेट पर फैसिलिटी कंप्यूटर अवेलेबल भी होगा से करो को अल तो फैसिलिटी की जगह बिजली निश्ताल तो टेलीफोन निश्ताल इंटरनेट कम देना राशि
ډاکټر تیمور خان زیاته کړه چې دوی د لړکې د امریکایي مرستندویه ادارې یو اس ای آی ډی او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سره هم په رابطه کې دي او ممکن ده چې په نږدې وخت کې دغه مشکلات ختم کړي شي.
منو شاو چې تاسو رپورت وړاندې کول د قانون او انصاف لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټې په ماشومانو د جنسي تیری کونکو مجرمانو ته د سخت سزا ورکول لپاره ترمیمي بل منظوری ورکړی دا چې نور تفصیلی د سراج ظهیر پر رپورٹ کې ورو
د زیارت په ماخام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمن محمود بشیر ورک په مشرۍ کې د انصاف او قانون لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې په کې د ماشومانو د حقونو د قومي کمیشن ترمیمي بل وړاندې کړی شو. بل کې ویل شو چې کوم تند یو ماشوم سره جنسي تیری وکړه نو هغه ته به عمر قید سزا ورکول شي. د ماشومانو په دوکه به حجاب ویډیو یا تصویر جوړونکو ته به وکاله د بند او د 15,00,000 روپیو د جرمانې سزا ورکول کیږي. او د غرنګ یو تن چې د یو ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړل نو د هغه لپاره 3 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانی سزا تجویز کړی شوې ده. او که چا د کور په ملازمینو باندې تشدد وکړو نو هغه ته به هم 3 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانی سزاګانې ورکولې شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي علي محمد خان وویل چې د پنجاب په قصور خار کې د ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښې وروسته د انصاف قانون قائمه کمیټه غوښتل چې دا قانون نور هم دومره سخت کړل شي چې دا رنګ پیښو کې ککړ یو تن هم له سزا بچ پاتې نشي. نو په دې وجه یې په دې بل کې د سختو سزاګانو لپاره ترمیم وکړو.
کوشش دا وشو چې دا ماشوم سره څه قسم ظلم کیږي لکه چې کوم سیکشوال ابیوز کې راځي کنه یو ډیفاین شو دې طریقې سره چې پای کې هر هغه طریقہ په میوزیک ویډیو په ذریعہ باندې هغه د انټرنیټ په ذریعہ باندې هغه په بل طریقہ باندې شي تاسو په خیال دي چې ټیکنالوژي ډیره مخکې تللې ده انټرنیټ سوشل میډیا لا فیسبوک ټویټر دې کوشش دا وشو چې د دې د ریکار وسی شي چې دا سی اونې شي چرتا چې یو سړی یو عمل غلط ته ماشوم سره وکړي یا په سکه استعمال کی او بیا د قانون سهارا والی شي را په قانون کې خدا جرم نشته. نو موږ کوشش دا وکړو چې هر قسم څومره ذهن کې راځي چې دا خبره د مودرن ټیکنالوژي حوالی سره چې ماشوم پاوې کې ایکسپلویټ نشي.
کله چې مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل د منځوري په اړه پوښتنه نو هغه وی چې د دې بل د منځوري او د قصور د پیښې مجرمانو ته د سزاګانو ورکول وروسته به په دارنګ پیښو کې کمی راشي. خو باید چې رسنۍ او ولس هم دا شان کیسونه نه پټوي او خلکو ته په ډاګه کوي.
تاسو د قصور واقعیا هم وګورئ تر څو کال روانه وا او خلکو دا نظر وشي موږ که کمپلینټ وکړو نو شاید په دغه باندې سکندې صدا سره عمل ونشي. او دا واقعیا اوس مخته راغله او دې باندې مطلب دا چې بلانس شي کیسونه چې کوم دي هغه هم مخته راغله. نو اوس هم به دار شي قوانین هم بهتر شي نو آئنده دې پر شي کم دې دا سې کیسز کې وو کمې هم راځي. نو په ټول دنیا کې دا شېشته دې خدای چې الته دا سې کیسونه چې کم دې په غي پردن راځي زموږ په لکه کې غي بن شي کم دې نه خلک خپل بن کې کیس رپورټ کړي. نو مې دې چې خه قانون موجود وي دلته کې سر روانه هم ورتل شي او دا سې واقعیت او مخنیوي او هغه کې کمې راوستل شي.
یاد دې چې د قائمه کمیټې د منځوري رستو به اوس دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي. پس له هغه به په سینټ کې او له دې وروسته به د پاکستان د صدر پلاستیک کولو دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درن ودن کو ساسې پام د هونیز خبرونه جمهوریت په لور راګرځو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدار موضوع څېړلې. تاسې به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروستو بیا په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسې به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او کنه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یو بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه وو او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خپرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خپرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسېدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کېږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په نولسمه او شلمه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دغې جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزیو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځېد ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده. د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او هغې هغه به دې راتلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل، کې به ناستل، کیو به خپله جرګه جوړه کړله او په هغې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاکو، نو دی ځان له به یې په هغې کې مشر وټاکو، هغې ته به یې خان وي، دا زموږ مشر شو. اوس ډېر شه مثالونه دي چې دي چې بیا ویش مات شوی دی او بیا جرګه ناست سره نو هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه،
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
نولس سوه پنځلسم او بیا په بنزل باندې نولس سوه اوولسم کې. د دې نه مخکې په اتلس سوه او یو کم پنځوسم کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و، هغه سید اکبر شاه و. بیا په اتلس سوه او اووه پنځوسم کې هغه بیا مړ شو، نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملک کې غوغا جوړه شوه، بیا پکې جنگونه وشو، دا دوباره
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سبانې مشران د کلی جرګه د چیو یا د ساتی جرګه او بیا په غټه سبانې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی که مشر نه وي نو د بهر نه دغه باندې کېږي عبدالودود
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
کله هغه بادشاه شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې وو نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او پیسې نیټې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټول رویه چې کوم دا خو سوسیالیست ډیموکراټیک دا خو جمهوري ده. دوی چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او لسی تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د چپاټه سطح باندې کې نو توڅه بیا سم نیو ولې شپې د سوات ریاست په جرګه راښیو دا د امپوز نو بار نه څوک راغلی نو قضای نو کړی خلک کېناستل جرګه وکړه او په جرګه ځان له مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتانه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه. د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي دهغې خلافورزي ډېره ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود دي د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دي کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د استعماري حکومت دپاره کار کوي هغه نمایندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو رسنانه د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي نو هغوی کوم مشران وي خانان وغیره وغیره بقده خاندانی طور سره
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو که نه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه کاغه خان وو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې للارې د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښې نتیجې ورکړې.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه د هغې بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې بس ته بادشاه شوې نو هغې هغه فیصله غوټیک وه احمد شاه که پیدا شو احمد شاه
د
تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولی شي. یعنې دا په خپله یوه جمهوري رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ خوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره به کوو. بس لکه د وزیرستان جرګه چې ګورې په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کېني او هر چا سره خبرو د کولو چې دی حق حسین دی. جمهوریت کې خدا ری چېره د خبرې د کولو حق بله مسله چې ده که نه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګون اړو کې سطحه یا به په غټل سطحه باندې خو دا خوشتره.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کیږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې خو دا زمونږ ځي رو رو خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا رکوفه خبره نه وي هلته کې خبره د عدالت وي هلته کې جرګې نه وي.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسې واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې